یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. دولس بجې شوې د ازاري رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، او چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د امریکا له نوي حکومت څخه غوښتي چې له طالبانو سره د سولې په موافقه ودرې شي. د دې نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو د افغانستان او نړۍ له وروستي حاله احمد تکل خبروي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د ننګرهار چارواکي په خوږیانیو او شیرزاد ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د شپاړسو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره اتراوی د مخابراتي شبکو په خدماتو کې د ټیټ کیفیت ستونزه د منلو نه ده. او اسلامي دولت ډلې یا داعش د عراق په پلازمینه بغداد کې د پرونیو غبرګو ځانوژونکو حملو مسؤلیت منلی. بشپړ خبرونه. د ننګرهار ولایت چارواکي په خوږیانیو او شیرزاد ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د شپاړسو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیانی نن سهار د دې عملیاتو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
د دې عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو د 15 ګروپانو په ګډون شپاړس غړي وژل شوي دي. د دوی موټرې، وسلې، یو د شکا او نور مهمات تخریب شوي دي.
د ننګرهار چارواکو پرون لیدې مخکې په هسکې مینې او خوږیانیو ولسوالیو کې هم د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 40 طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې وه. طالبانو تر اوسه د دې حملو په اړه څه نه دي ویلي. د غزنی چارواکي په یوه هوایي برید کې د 2 طالبانو د وژل کېدو او د یو بل د ټپي کېدو خبر ورکوي. د غزنی د والي ویان واحد الله جمعزاده نن ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبانو پرون پنجشنبه د غزنی د مرکز په نانی سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو د برید پلان درلود، خو هوایي ځواکونو یې د دې پلان مخه ونیوله. طالبانو د دې عملیاتو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره یا اترا وایي د مخابراتي شبکو په خدماتو کې د ټیټ کیفیت ستونزه د منلو وړ نه ده. د اترا ویان سعید شینواری تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د نوموړي ادارې مشر عمر منصور انصاري پرون د یو مخابراتي شرکت له مشر سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې فعال مخابراتي شبکې باید د خپلو خدماتو کیفیت لوړ کړي او لمنې ټول هیواد ته وغځوي.
نور شبکو سره هم خبرې کیږي چې د 14 کال لپاره د دوی پلانونه واوري، پراختیايي طرحې د دوی واوري، او دوی وهڅي چې په ټول افغانستان کې د پوخخ ساحه همدارز د کیفیت کچا پراخه او خکې.
افغانستان تر اوسه هم د نړیوالو معیارونو په اساس له مخابراتي خدماتو به برخې دی، او د ټلیفوني او انټرنیټي خدماتو د ټیټ کیفیت له کبله پر مخابراتي شبکو خورا زیات انتقادونه کیږي. لازادی رادیو خبرونه اوري. اسلامي دولت ډلې یا داعش د عراق په پلازمینه بغداد کې د پرونیو غبرګو ځانوژونکو حملو مسؤلیت ومنه. په دې چاودنو کې چې په تیرو 3 کلونو کې په بغداد کې تر ټولو خونړۍ پیښه بلل شوې، 22 کسان ووژل شول. عراقي چارواکي وایي چې په دې حمله کې چې د بغداد د تایران چوک په یو سرخلاصي بازار کې وشوه، شاوخوا 110 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د داعش ډلې خبری اژانس اماق په خپل ټلګرام چینل کې ویلي دي چې په دې برید کې د دوی دوه جګړه مارو ځانونه والوزول. په دې بازار کې د چاودنې پر مهال له 3 میاشتنیو محدودیتونو وروسته د خلکو ډیره ګڼه ګوڼه وه. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ له روسي چارواکو غوښتي دي چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالني پر ضد غیر قانوني کمپاین بند کړي. ناوالني چې په زهري موادو له مسمومېدو وروسته په جرمني کې تر علاج لاندې و، په روانه اونۍ کې مسکو ته له راستنېدو سره سم د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو. روسي چارواکو د ټول هیواد په کچه د پلان شویو پراخو مظاهرو په درشل کې د ناوالني ډیر ملګري نیولی دي او پر نورو یې فشار زیات کړی دی. هیومن رایټس واچ نن په یو بیان کې وویل چې روسی چارواکو د شنبه په ورځ د پلان شویو مظاهرو په درشل کې د ناوالنی سیاسي فعالان او محصلان ځوروي، نیسي او ویروي. او وروستی خبر، اوکراینی چارواکو د دې هیواد په ختیځ کې د زړو د پالنې په یو مرکز کې د اور لګیدو د پیښې د قربانیانو لپاره نن د ویر ورځ اعلان کړي. دا پیښه پرون پنجشنبه د اوکراین په دوهم لوی ښار خارکیف کې وشوه چې په ترڅ کې 15 کسان مړه شول. د اوکراین د بیړنیو خدماتو اداره وایي په دې مرکز کې چې د خارکیف په لمنو کې پروت دی، د اور له لګیدو وروسته 9 کسان د مرستندویو ډلو لخوا وژغورل شول چې اوس تر علاج لاندې دي. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې په دې پیښه کې 11 نور کسان ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه د مرکز له منیجر او دریو کارکوونکو څخه تحقیقات کړي دي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو د رواني خبرونې په دوام کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د امریکا له نوي حکومت غوښتي چې له طالبانو سره پر کړې موافقې ژمن پاتې شي. آیا د امریکا نوی حکومت به له طالبانو سره په موافقه کې بدلون راولي؟
اساسي تفاوت به دا وي د ترامپ د ادارې او ادارې چې د افغانستان به مسؤولانه وزیر.
په کونړ کې ژورنالیستان وایي چې د کار ساحه تنګه شوې ده.
خبریالان په اوس وخت کې د یو لوی ګواښ سره مخ دي. دوی ته هر لحظه مرخ کړي او د خبریالانو هغه د خبر او د ریپورت ساحه بیخي را تنګ شوې.
افغانستان ته له کومو هیوادونو برېښنا واریدي شي؟
تاجکستان اوس مهال قندوز او بغلان ته برېښنا ورکوي او ترکمنستان فاریاب، جوزجان او سرپل ته.
اسلامی دولت یا داعش ډلې د بغداد د چاودنو مسؤلیت په غاړه واخیست. زمو شخلا ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په مزني سپدول شپږ نیو او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 100.15 څه په اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د ولسمشر جو بایدن له حکومت وغوښتل چې له طالبانو سره پر موافقه ژمن پاتې شي. د تیر کال د فبروري په 9 نیټه د ولسمشر ترامپ حکومت له طالبانو سره موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې پر اساس ټول امریکایي پوځیان د 6 کال تر می میاشتې پورې له افغانستان ووځي. د جو بایدن حکومت ویلي چې له طالبانو سره د ترامپ د حکومت موافقه به ورزوي. د ښاغلي قریشی د څرګندونو جزئیات اجمل ان په یو راپور کې راوړوي.
څروان صاحب، شاه محمود قریشی لومړنی پاکستاني چارواکی دی چې د بایدن د اداري په راتګ سره په دې اړه باندې عکس العمل خي او څرګندونې کوي، په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې د بهیر په توګه په وړاندې. شاه محمود قریشی د الجزیرې تلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي دي چې د هیواد تمه لري چې د امریکا نوي اداره به د افغانستان په چارو کې په پراخه توګه ښکیل پاتشي او هغه څه چې دلته شوې دي هغه به شاته کوي نه. د ټینګار کړی دی چې دلته شوي کارونه چې اشاره یې د سولې بهیر او د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون ته ده، دا باید د نوې اداره مخکې ویسي، نه دا چې ترې شاته شي. شاه محمود قریشی هم دارنګ ویلی دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبري یو لوی بریا ده چې د پکی د پاکستان همکاري دی، یاد کړی ده چې د پاکستان په همکاري شوې دي او دا مهم څه دی او باید کار ورته وشي. د یو ځل بیا یادونه کړې ده او د روان تاوتریخوالي پرې د سولې د خبرو په ګډوډونکو اچولې ده چې د په وینا د نننه په افغانستان او بهر د افغانستان نه ځینې خلک شته چې د شاه محمود قریشی په وینا د جګړې له اقتصاد نه ګټه لري او هغوی دغه تاوتریخوالی زیات کړی دی. شاه محمود قریشی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې افغان حکومت لا د مخه د طالبانو او امریکا ترمنځ له شوي تړون نارضایتي څرګنده کړې وه. پرون د افغانستان د سولې د مرکچي پلاوي یو غړي مولوي عطالالله لودین له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ناخوښي نور هم واضحه کړه. ویل چې هغه تړون تر ډیره طالبانو ته امتیازات ورکړي وو او افغان حکومت پکې ظاهرانه وی څرنده ته شوی وو. خغل لودین چې د افغان دولت د مرکشي پلاوی یو مهم غړی دی ویل چې دوی تمه لري او توقع لري چې د طالبانو او امریکا ترمنځ په شوي تړون باندې به نوې اداره د بایډن غور وکړي. همدارنګه افغان حکومت ولسمشر محمد اشرف غنی هم په وروستیو کې له سی این این سره په مرکه کې ویلی دی چې که د امریکا نوې حکومت له افغانستان نه سرتیری او عسکر وباسي باید د دواړو لورو په تفاهم او داسې وباسي چې هغه دوی ته د وړاندوینې وړ وي. اخوا وسلوالو طالبانو استازو چې په دوحه کې دي د دوحې د مرکچي پلاوي یا د سیاسي دفتر ویان ښاغلي نعیم پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ده په وینا هغه مرحلې را رسیدلي چې د دوی نور طالب بندیان باید خوشي شي.
او بل دا چې دا تراغلی چې کله بین الافغاني مذاکرات شروع شي نو د درې میاشتو په جریان کې به ټول بندیان خلاصیږي. همدارنګه به تور لیستونه هم یو په درې میاشتو کې بل په شپږو میاشتو کې د بین الافغاني مذاکرات له پیل نه وروسته دا به هم ختمیږي. اوس دا دي هغه وختونه پوره شوي دي خو لا هم په دې اړه باندې بندیانو په اړه باندې د تور لیستونو په اړه باندې کوم عملي اقدام شوی دی.
طالبان په داسې حال کې د خپلو نورو بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي چې د دوی مخکې تر 5000 زیات خوشي شوي بندیان پاړه ویل کېږي چې یو شمېر بیرته د جګړو ډګر ته ستانه شوي دي. او همدارنګه افغان حکومت ټینګار کوي یا انتقاد کوي چې د بندیانو خوشي کولو د تاوتریخوالي په کمیدو کې کومه همکاري یا مرسته ونه کړل. افغان حکومت وایي چې که دوی بندیان خوشي کوي یا نور اقدامات کوي نو دوی بیرته په بدل کې د ورکم یا اوربن غوښتنه لري. وروستۍ خبره دا چې د امریکا د ولسمشر جو بایډن لخوا چې د بهرنیو چارو وزارت ته کوم شخص نومول شوی هغه هم په وروستیو کې کانګرس غړو ته ویلي چې دوی به د طالبانو او امریکا ترمنځ په شبي هوکړې باندې بیا غور وکړي او وګوري چې آیا دا ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین په خاطر په دې توګه کړی وو کنه. ټولې خواوې او ګټې او زیانونه یې پکې سنجولي وو.
ډېره مننه ان صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې له موافقې ډېر راضي نه دی او دوی دا اعتراض لري چې د دې موافقې په نتیجه کې نه په افغانستان کې جګړه سړه شوه او نه اوربند شو او یوازې د طالبانو بندیان خوشي شول. دې ته ورته نظر یو شمېر نور افغانان هم لري، البته د سیاسي چارو ځینې کارپوهان، او دوی د بایدن له حکومت غواړي چې که نور ځواکونه له افغانستان وباسي نو مسؤولانه دي وباسي. د دغو کسانو په منځ کې یو هم د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس ښاغلی نبیل دی، رحمت الله نبیل. خپل اندیشنه په دې اړه پرون د ازادۍ راډیو د ازادۍ په څپو کې په خپرونه کې د داود جنبش د یوې پوښتنې په ځواب کې څرګند کړ.
په دې کې شک نشته چې د ترامپ او د بایدن په کاري کرکتر او شخصي کرکتر کې تفاوتونه زیات دي. ممکن بایدن سیستم باندې اتکا وکړي نسبت به ته چې هغه شخصي یا فرادي تصامی ونیسي. شک نشته چې امریکای هر حکومت چې ویغه ته خپل ګټې اولویت لري، اما اساسي تفاوت به داوی د ترامپ د اداره او داری چې د افغانستان به مسولانه وزي، یعنی په دې معنی چې هغه به داسې شی میراث نه پرېږدي چې هغه په ډېر لنډ وخت کې بیرته دوی ته د مشکلاتو سبب شي یا فساد د دوی غاړې ته ورولویږي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې په متن کې به ډېر تغییر رانه شي، یا د دغو څه تفاهمنه چې امضا شوي دې متن کې به ډېر تغییر رانه شي، په حاشیه کې به بعضې وضاحتونه وغواړي او یا تغییرات براوړي او ممکن بعضی دکده د مذاکره میز معمولا د امتیازات ورک راکړي سلا ده پدې کې او هغه به سنجوي چې کوم امتیازات په خاطر کوم د فشار وسایل لري نو پدې کې زه د مطمئن یم چې مثبت تغییر به پکې راځي د افغانستان د ګټو په هغه به څه نظر کې نیول کېږي اما په ټوله کې به عمومي تلاش ده کې چې دی هم د دغه مزلې نه ځان په اصطلاح آبرومند ځان خلاص کړي.
ستاسو خپله تجربه له هغه وخت نه چې د ملي امنیت رئیس واست له بایدن مرستیال ولسمشر نه څه ده د افغانستان ته څنګه ګوري؟ ځینې وایي چې اصلا وایي چې ارزښت نه ورکوي.
بیا هم زه مو خپل خبرې ته راځم. د دغه شخصي نظریات کله کله مطبوعات کې چرواتل هغه د افغانستان په ګټه ډېر نه معلومېده وخت کې او وروسته د وینډ کمپاینو په وخت کې چې افغانستان یو ملت نشي کېدلی او یا په هغه وخت کې چې ویل چې پاکستان موږ ته 15 اهمیت لري اما دلته به سیستم د خپل تحلیل ورکوي چې په کوم موارد کې څه تغییرات دوی باید خپل پالیسۍ کې ولري او دغه په دې مخته ځي نو او د اوسنۍ شرایط کې ریکورد نه د دوی خپل هم ډېر جنجال دی مشکلات لري نو ممکن هغه لاندې اما یو څه متفاوت لور انتخاب کی بیا هم اتکا به زیات په خپل امنیتی تیم باندې وی هغه مشاورین او اکثرا نه مشاورین هغه کسان دي چې هغه خو هم د افغانستان قضیه ته متفاوت نظر لره او هغه د خپل قوتو یستي په دې کې هم شک نشته چې بعضی ارزښتو ته دوی اهمیت ورکوي اما دا چې څومره به وکولای شي هغه باندې پوښتنه تاکید وکړي دا بیا به خبر راځي چې کوم امتیاز په مقابل اخستلو کې کومه وسیله د فشار دی لري ځکه دلته پاکستان هم په دې تجدید داخل دی او پاکستان لوبه کړی ده چې تقریبا د ټولو خواهو نه د امتیاز د اخستلو وړتیا لري که هغه سیاسیون دی که حکومت دی که امریکا ده که طالبان دی نو دا به ولیدل شي چې د نوی تیم اولین وار چې د افغانستان مسایل یو مرور کوي او هغه تغییرات چې خو وخت نه اوس پورې راغلي دي هم په داخل د افغانستان کې هم په منطقه هغه مسایل به ټول تاثیر لري نو زه د ده هغه شخصي پخواني نظریات یې دلته زیات دې قضیه د افغانستان کې شاید تاثیر به ولري اما ډېر اساسي تاثیر به ونه لري. مهمه دا ده چې نوې پالیسي به
د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیلو چې د افغانستان په اړه د امریکا د پخوانی او اوسنی حکومت د نظرونو د توپیر په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم یو بهرنی موضوع. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په بغداد کې د پرونیو غبرګو ځانمرګو بریدونو مسؤلیت په غاړه واخیست. په هغه برید کې چې په یو مارکیټ کې شوی و لږ تر لږه 2 تنه وغوښتل شول. نور جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د بغداد د مرکزی برخو په یو مارکیټ کې پرونی 2000 مرګ بریدونه په 3 کلونو کې تر ټولو خونړی بلل سوی دی ځکه لشت لژه 2 تنه پکښې وژل. عراقي چارواکي وایي چې په دې حمله کې چې د بغداد د تایران میدان په یو سرخلاصي بازار کې سوی شاوخوا 110 کسان ټپیان شول. د اماق په نوم خبري اژانس چې داعش وسلوالو ته منسوب ده په خپل ټلګرام چینل کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې 2 غړو دغه بریدونه وکړل. تر څو میاشتنیو محدودیتونو وروسته دغه بازار کې د حمله پر وخت د خلکو ډیره ګڼه ګوڼه وه. د عراق د کورنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې لمړنی انتحاري برید کوونکی مارکیټ ته ننوت او ادعا یې وکړه چې ناروغ دی. خلک پرې راټول سول او هغه په ځان پورې تړلی بم وچاوه. کله چې نور خلک د دې پېښې د ټپیانو د مرستې لپاره راټول سول دوهم برید کوونکی چاودنه وکړه. روغتیایي سرچینې وایي ښایي د دې پېښې د تلفاتو شمیر نور هم لوړ سي. په عراق کې د ګډو عملیاتو د قمندانۍ ویان جنرال تحسین الخفاجي وویل چې دا برید د اسلامي دولت ډلې دی پټ مرکز لخوا سوی. هغه ویل دغه تندلارو د جګړو په ډګر کې لڅو ماتو وروسته وغوښتل چې خپل حضور ثابت کړي. تر دې وړاندې په 2013 کال کې په همدې څلور لارې کې ځانمرګي برید سپاندې دیش کسان وژل وو. له 2003 کال وروسته چې د امریکا په مشرۍ ځواکونه عراق ته ننوتل، بغداد د فرقې جګړو پر مهال په پرله پسې ډول د ځانمرګو بریدونو شاهد وو. تر هغه وروسته د اسلامي دولت ډلې د عراق یو شمېر برخې تر واک لاندې راوستې او پر پلازمېنه یې بریدونه پیل کړل. عراق په 2013 کال کې په دې هواد کې تر درې کلن کمپاین وروسته د داعش ډلې د ماتې اعلان وکړ، خو لا هم دې ډلې په ځینو غرنیو سیمو او دشتو کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړ. عراق اوس په اکتوبر میاشت کې د عمومي انتخاباتو لپاره چمتووالی نیسي او د معمول سره سم په دې هواد کې تر انتخاباتو د مخه خلک د بمی بریدونو او قتلونو په شمول د ګڼو تاوتریخوالي شاهد وي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په کونړ کې ژورنالیستان او د رسنیو کارکونکي وایي په هیواد کې هدفي وژنو یې ژوند تریخ کړی او د کار ساحه یې ورتنګه کړې ده. دوی وایي د بریدونو، ګواښونو او ویرې په ټولنه کې د ژورنالیستانو آزاد کار محدود شوی او دوی د پخوا په څیر کارونه نشي کولی. د دې موضوع په اړه له سیمې څخه راپور لرو.
په کونړ کې میشت ژورنالیستان او د رسنیو کارکونکي وایي په افغانستان کې د ژورنالیستانو او مدني فعالانو هدفي وژنو ذهني تشویش سره مخ کړي او د کار لپاره مناسب فضا او شرایط نه لري. عبدالوارث سیرت د ښکلا په نوم له یوې سیمې زیراډیو سره کار کوي. وایي
دو میاشتو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ژورنالیستان په نخښه شو، په شهادت باندې ورسېدل. خبریالان په اوس وخت کې د یو لوی ګواښ سره مخ دي. دوی ته هر لحظه مرخ کړي او د خبریالانو هغه د خبر او د ریپورت صحه بيخي را تنګ شوي. مخکې به د لرو پرتو سیمو لپاره خبریالان د دې لپاره تلل چې دغه سیمې مشکل یا خبري کې یا ریپورت کې دومره په ډاډه زړه باندې نشي کولی چې هلته لاړ شي.
دوی وایي پخوا تر لرې لرې ولسوالیو پورې د راپورونو په چمتو کولو پسې تلل. د کلي ولس په غم او ښادیو کې ډاډه ګډون کاوه، خو اوس په خپل ژوند ویرېدلی او آزاد ګرځېدلی محدود شوي دي. په کونړ کې آزاد خبریال محمد آصف روفي
چې په وروستیو دوو میاشتو کې چې کوم بریدونه په خبریالانو شوي دي، دا واقعا د اندېښنې وړ دي. موږ یې په اندېښنه کې اچولي. دا زموږ په کار باندې بد اغېز کوي. خونم غوښتنه دا ده چې ژورنالستان هدف پونه ګرځي، ځکه ژورنالستان بې تطرفه خلک دي. نو موږ واقعا چې اوس په هغه شکل چې پخوا ارزه ته رسیدګي کولی شوه د خپلو خبري موضوعاتو د پوښښ لپاره یا په اجتماعي مسایلو کې ګډون دی چې ژورنالیست باید په اجتماع کې اوسي، هغه څه بس نشو کولی لکه څنګه چې پخوا هم کوو.
د ژورنالستانو د دفاع او خوندیتوب ډلې وایي خبریالان بې پرې او بې وسلې خلک دي. نو په جګړه کې ښکېلو خواو ته پکار دي چې د خبریالانو او رسنیو د ګواښلو او وژلو پر ځای دي ورسره همکاري وکړي او هر خوا دی د خپل کنټرول لاندې ساحو کې ورته د کار کولو زمینه برابره کړي. د دوی په خبره چې ګڼې وژنې د حکومت د واک لاندې ښارونو کې ترسره کیږي، خو لا یې هم داسې کار نه دی کړی چې د خبریالانو ژوند خوندي شي. په کونړ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤول فضل واحد افکاری:
موږ ژورنالستان بے طرفه خلک یو، په چا پورې تړلې نه یو، نه پوهیږو چې ولې ژورنالستان ټارګټ کیږي. مسؤولین به هم خپل ژمنې راکوي، خو باید ژورنالستان هم خپل ژوند ته پاملرنه وکړي. او د افغانستان دښمنان ډیر دي، هغه نه غواړي چې افغانستان کې قلاری و آرامي راشي.
د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو غوښتنه دا ده چې د دوی د امنیت نیولو تر څنګ دي د وژل شوو خبریالانو قاتلین او د دغو قتلونو تر شا کسان ونیول شي او علني سزا دي ورکړل شي. په کونړ کې هم چارواکي د نورو سیمو د چارواکو په څیر وایي حکومتي ځواکونو ته یې دنده سپارلې چې باید د رسنیو او د هغوی د کارکونکو په امنیت نیولو کې خپلې هڅې زیاتې کړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید آزادی راډیو ته وویل:
موږ متحد یو چې د رسنیو امنیت باید تامین شي، ژورنالستانو امنیت باید تامین شي. خو د دې سي پی خنه کوي. موږ ټولو امنیتي ادارو ته هدایت کړی دی چې ژورنالستانو امنیت باید تامین شي.
په کونړ کې خبریالان په داسې حال کې د دوی ژوند ته د ورپېښو ګواښونو د کاري چاپیریال په راتنګېدو او د نورو ستونزو له امله شکایت کوي چې په تیرو نږدې دریو میاشتو کې په هلمند کې د ازادۍ راډیو د خبریال محمد الیاس دایی په ګډون په هیواد کې د هدفي وژنو او مقناطیسي ماینونو له امله لږ تر لږه شپږ خبریالان او یو شمیر مدني فعالان وژل شوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
نن له دوو تر درو بجو ولایت په ولایت خبرونه مو لغمان ته ځانګړې ده. د لغمان اوسیدونکي دي خبر اوسي. ټاکل شوې ده راتلونکي اونۍ مزار شریف ته د ترکمنستان د برېښنا لیږد پیل شي. همدارس په کندهار کې د لمریزې انرژۍ درې پروژې پیل شوي. پر دې موضوع چې هغه برېښنا به اوس څه کېږي چې مزار ته له ازبکستان راځي، ملالۍ بشیر د انرژۍ د برخې له متخصص محسن امین سره خبرې کړي او په سر کې پوښتلی چې افغانستان اوس له کومو هیوادونو برېښنا واردوي.
افغانستان اوس مهال تقریبا 80% برېښنا د ګاونډیو هیوادونو څخه واردوي چې زیاته برخه د ازبکستان څخه راځي او ازبکستان په ژمي کې کابل ته او په دغه ترانسمیشن لاین په مسیر کې چې څه ولایت پراته دي دې ته برېښنا ورکوي. تاجکستان اوس مهال قندوز او بغلان ته برېښنا ورکوي او ترکمنستان فاریاب، جوزجان او سریپول ته. راتلونکې اونۍ کې به ترکمنستان مزار ته هم برېښنا ورکړي. بیا د مزار برېښنا چې ازبکستان له خوا نه راتلله هغه به کابل ته او نور ولایت ته راځي، لکه ننګرهار، لغمان، غزنی، وردګ، لوګر او پکتیا.
د کابل د برق ستونزې ته د پایتخت ایښودو لپاره کوم اقدامات سوي دي او ستاسو په فکر آیا دا اقدامات کافي دي؟
د کابل د برېښنا د ستونزې حل دوه حل لارې لري. اساسي حل لارې دا ده چې باید داخلي تولید ته پاملرنه وشي، د اوبو بندونه جوړ شي، رینیوبل انرژي نه استفاده وشي او ګازونه برېښنا تولید شي په داخل کې. چون دې ته سرمایه ګزاري ته اړتیا ده او شاید ډیر وخت ونیسي. دوهمه حل لار د ترکمنستان څخه 500 کیلو ولټ ترانسمیشن لاین باید تکمیل شي. کله چې دا ترانسمیشن لاین تکمیل شو دې سره د کابل د برېښنا ستونزه 100% د منځه ځي او همدارنګه نورو ولایاتو ته لکه ننګرهار، لغمان، کونړ او غزنی، وردګ تر قندهار پورې د دغه ولایاتو د برېښنا ستونزه به هم وسره حل شي. ځکه ترکمنستان سره خبره شوې ده چې په راتلونکو 15-16 کلونو کې تر 1500 میگاواټ پورې برېښنا وارده شي او بیا دا کچه تر 800 نه تر 1000 میگاواټ پورې ورسیږي.
په کندهار کې د لمریزې انرژي د نوې پروژې په اړه که زموږ اوریدونکو ته څه معلومات ورکړي چې په نتیجه کې به یې څومره برېښنا تولید شي؟
په کندهار کې د سولر برېښنا درې پروژې تطبیق شوې دي چې مجموعي ظرفیت تقریبا 30 میگاواټ دی. 215 میگاواټ او 110 میگاواټ پروژه ده. دا پروژې د خصوصي سکتور او د افغانستان د دولت او د ځینې ډونرانو په مشترکه سرمایه گزاری باندې رامنځته شوی دی. دغه درې وړو شرکتونو چې سرمایه گزاری کړې ده دوی د برېښنا شرکت سره 40 کلن قراردادونه امضا کړي دي. هغه کومه برېښنا چې د سولر پینلونو څخه تولیدیږي دوی به په برېښنا شرکت باندې پلوري.
د انرژي متخصص محسن امینو.
تاسو لا پیغامونو
د مګه دا 2014 کې راغلی ماجر له پاکستان او دلته لوګر کې چې دا مخته منځ کې نه راکړل سوي راتوای وای نه درکو سبا نن سبا کې ضرورت څنګه کاله مخ تیر کړ. یمګه په کومه زونه پرمیت دي اغه کار خلاصوي او منځکم ستډيري دي منځکم نقشې ما چولې دا منځکې بدر کو په اشاره کې په یو بل بانم غلطي مګ نور واس نستا یو خواته نه دي منځکې اخیستو څوک راټوایته دا واخله نو واس لرو چې کور کې جوړ کو سرپناه نه درو جمال لوړو چارواکو ته دا خبر ورسول چې مقتدی دا د کورو نمبر راکی مقتدی دا خپل جنہ توزیع کی چې خپل جنہ په جوړ کو الا نه دا چې دا ما پیغام دی لوړو چارواکو ته ورسیږي او مقتدی دا منځکو نمبرو غامو خوړی کو سلام په احترام
زیادہ کندهار ولایت میوند ولسوالی تخنی عبدالنافع افغان ازادی رجا تدا پیغام شیجن زیادہ کندهار او هرات کندهار او هلمند لار اوس لپار بندسیر دا غلط موٹر باردار موٹر سی موٹر یا هم غلط تنکارون اگی گرد پر باقا کچلار بندی روانی نوری رو سخت سلوز سر مخلی انو حیل دا چه لور پر کسان دو غم وخری کچنی موٹر خلاشو یا غلط موٹر والا طول دستی
دولت پزما پیغام داده اول باید فساد اداری ختم شی چې د هیچ استعداد معتبر نه ده بلکې واسطه او روپی معتبرږي دویم باید د معلمانو معاش اوچت شي چې ضرورتي پوره شي دریم معلمانو سره د نمرو وعده پوره شي او څلورم د صلح خبرو کې سری کرخي یو طرف هم ونه ټاکي او د وروري په پیزا کې یو بل ته وګخ کته کړی شي چې بل اخر افغانان خوشاله ژوند ولري او سلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
لدی سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو 12 بچي او 13 دقیقې شوې احمد تکلم استودیو ته راغلی چې د دې سات لاند خبرونه دروابروي
د ننګرهار چارواکي په خوګیانیو او شیرزاد ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په پوځي عملیاتو کې د شپاړسو طالبانو د وژل کېدو ادعا کوي. د غزنی چارواکي وایي چې د غزنی د مرکز په ننی سیمه کې په یو هوایي برید کې اووه تنه طالبان وژل شوي او یو بل ټپي دی. د غزنی د والی ویاند وایي چې دا طالبان هغه مهال وژل شول چې غوښتل د افغان ځواکونو پر پوستو برید وکړي. د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره یا اتراوی په هیواد کې د فعالو مخابراتي شبکو په خدماتو کې د ټیټ کیفیت ستونزه د منلو نه ده. اسلامي دولت ډلې یادایش د عراق په پلازمینه بغداد کې د پرونیو غبرګو ځان وژونکو حملو مسؤلیت ومنه. په دې حمله کې 22 کسان وژل شوي او 113 نور ټپیان دي. د بشري حقونو د څار سازمان له روسي چارواکو غوښتي دي چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالني او د هغه د پلویانو پر ضد غیر قانوني کمپاین بند کړي. او اوکراینی چارواکو د دې هیواد په ختیځ کې د زړو د پالنې په یو مرکز کې د اور لګیدو د پیښې د قربانیانو لپاره نن د ویر ورځ اعلان کړی. په دې پیښه کې 15 کسان مړه شول.
د خبرونې په دوام کې روغتیا شتمنۍ پروګرام لرو.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی صحت خوش آمدین. این بار موضوع بحث جالب براتون انتخاب کردیم، ارگان های جهاز تنفسی در بدن انسان و نقش او در صحت انسان. از دکتر احسان الله درویش، مدیر ارشد مدیریت علوم صحی افغانستان هستند. دکتر دیگه ما محترم دکتر متولی یونسی، مدیر عمومی صحت اطفال در وزارت صحت عامه هستند. بردو دکتر صاحبا احترامات تقدیم است. آقای یونسی خوش آمدین به برنامه. خب گفتیم که امی ارگان های جهاز تنفسی در بدن انسان نه، سر از یکمک اگر معلومات بتین باز روی نقش از یام یکم صحبت میکنیم. سیب
تشکر. تنفسی تشکر از جهاز بینی، دهن، حنجره، شزن و بالاخره تصبات و اخناخ میباشه. اخناخ یعنی کیسه هوایی.
دکتر صاحب درویش، شما هم اگر در مورد از این ارگان های جهاز تنفسی غیر از دکتر صاحب یونسی چیزایی که گفت چیز علاوه میخواین بکنید؟
بله تشکر. سیستم تنفسی یک از سیستم های حیاتی بدن است که متشکل از سه بخش بزرگ میباشه. سیستم تنفسی علوی که شامل بینی، دهن، حلقوم و بخش انتقالی یک قصبه توریه و بخش داخلی که خود شوش می باشد و هر قسمتی بزرگ متشکل از اجزای کوچک می باشد که در پروسه عملی سیستم تنفسی هر کدام نقش های خاص خود را داره که قسمت علوی مسئول گرفتن هوا و بیرون ساختن هوا، قسمت انتقالیه یا قصبه توریه مسئول انتقال هوای گرفته شده از مجرای ورودی به شش ها و مسئول خروج هوای آلوده یا کاربن دای اکساید دار از شش به بیرون. و شش هم وقت وارد شش میشیم به قسمت های متعدد و در نهایت به برانش و برانشول ها و بعد به کیسه های هوایی میرسه. به کیسه در اینجا تبادله اکسیژن گرفته شده با کاربن دای اکساید تولید شده در بدن رخ میده که در نتیجه عملیه تنفس اجرا میشه. این سه بخش عمده و هر کدام از نظر وظیفوی، از نظر آناتومیک ساختار متفاوت و از نظر وظیفوی وظیفه های مشخص و حیاتی خود را دارا می باشند. و از نظر اهمیت، اما قسم که در آغاز گفتم، یکی از سیستم های حیاتی بدن است که ما بدون داشتن این سیستم قادر به ادامه زندگی نخواهیم بود، چون اکسیژن وقتی از شش گرفته میشه به انساج نهایات بدن یا در تمام قسمت های بدن رسانده میشه و در موجودیت اکسیژن گرفته شده عملی متابولایز صورت میگیره و تولید انرژی در بدن انجام میشه که به این ترتیب فعالیت های حیاتی دیگه ارگان ها به پیش برده میشه.
خب اول لومز دیگه ورور پختنه تو جواب و هم چی سردردی بید سردردی دیر عوامل لری په عمومي صورت سره د فشار لوړوالی، قبضیت، ځینې ناروغۍ چې تبه لري، تبه لرونکي ناروغۍ هم سردردي له ځانه سره لري. سینوزایتس یا یو تکلیف ده چې موږ وایو هوایي کڅوړې یا جیبونه چې دي په وچلي کې د پزې په شاوخوا، په دې کې میکروبونه ځای نیسي او یو مزمن یا مزمن التهاب یا زره ناروغي پلانډو کې وایم مې سره وړي چې دا د پرلپسې سردردی لامل کیږي. او بل دا چې د مایاتو اخیستل، یعنی د مایاتو خوراک سخل چې زیات وي، دغه سردردی له منځه وړي. او که چېرته څوک کم اندازه مایات اخلي نو هغوی په سردردی اخته کیږي، ځکه چې په بدن کې د استقلاب یا د سوخت و ساس نتیجه کې ډیر داسې مواد چې زهري په بدن کې پیدا کیږي چې هغه زمونږ او تاسو د اطراحي سیستمونو په لارې د باندې وځي. که چېرته موږ کافي اندازه مایات، یعنی اوبه، چای، خوروا یا نور ترلاسه نه کړو، دغه مواد په بدن کې پاتې کیږي او داسې سمي یا زهري تاثیر لري او دا هم د سردردی لامل کیږي. خو ښه به دا وي چې دا ورور خپل فشار کنټرول کړي، د غوږ، ستوني او پوزې ډاکټر ته مراجعه وکړي که چېرته مثلا احتمالا دغه سینوزایټس ولري، هغه سره مشوره وکړي او پوره کافي اندازه مایعات وڅښي. او یو بله خبره ډېره مهمه چې بې خوبي ده، دغه بې خوبي هم سردردي منځته راوړي. قبضیت ده، دې ته د پاملرنه وکړي، انشاءالله چې سردردي به سمه شي. او که چېرته لدی سره سره د سردردی نه سمېږي نو بیا د ډاکټر په مشوره د درد ضد درمل ترلاسه کولی.
یونیسی صاحب تشکر. ای سوال دوم از ډاکټر صاحب درویش جوابش میگیریم با اجازهتون. ډاکټر صاحب درویش،
در صورتی که فرد از گوشت گاو، تخم مرغ یا این غذاهایی که پروتئین بیشتر داره و در کنارش شحمیات به همراه خود داره، این در واقع در ترکیب خود شحمیات دارن، اینا اگر استفاده میشه و این حالت های نفس تنگی یا حمله های قلبی، چیز شبیه حمله های قلبی که حس میکنن مثل حمله قلبی ور پیدا میشه. چند سوال دیگه اینجا مطرح است که اینا حالت های گنگسیت، گیچی، حالت های شبیه دلودی حتی، یا ای که عامیانه میگن که میگن سر دلم روغن روغن میشه زمانی که چیزا رو میخورم، یا این قسمت سمت راستش، قسمت پایینی آینه قبرگه آخر زیر از این قسمت ها احساس گرنگی چیزا پیدا میکنه یا نه؟ اگر ای به این سوالات جواب مثبت دادن شنونده ما، به این معناست که اینا موضوع کلسترول و در واقع چربی های خون خود را یک بار چک بکنن و فعالیت های جگر خود را چک بکنن. اگر به این سوالات منفی بگویند که نه این مشکل پیش نمیاد، صرف اگر همین غذاها رو میخورن این حالت ها پیدا میشن، یک چیز شبیه حساسیت های غذایی ممکنه باشن، که او باید در نظر گرفته شود، چون تنها با گرفتن گوشت گاو تخم مرغ نفس تنگی یا حملات پیدا میکنه آدم به یک نتیجه قطعی و آخری نمیره. با توجه به این دو شرط اگر اینا در ارتباط میشن میشه بپرسیم که چی وضعیت داره. و این رو بازم خوب است که با یک دکتر که دکتر داخله مراجعه بکنن. این ارزیابی بیشتر ضرورت داره، پرسپال بیشتر، تاریخچه بیشتر، در کدام حالاتی زیاد میشه، آیا در هر شرایط یکسان اتفاق برش میفته یا نه، گاهی اتفاق میفته گاهی نمیفته، و در کنارش فعالیت معدهش هم مطرح میشه که موضوع هاضمه ما چطور است، معده فعالیت داره، التهاب معده دارن یا ندارن، اینا مطرح میشن.
قطع شد تلفونش کمک میگه گنگ سواریستم بخیلم صداش در گوشش کدام صدا هست یا نیزم یک چیز هم بودک بخیلم چی میگن یونسیسی؟
تاس ولی چی گنگ ست و برنگست و گوگو پیدا کوی خواه دقا عمومی دقا برنگستونه یو دی فشار سره تلاو داری دیگونه دی فشار دیگونه فشار سره و بل خپل دی غوگو دی مختلف برخو سره په ځانګړي توګه د غوږ داخلي برخه کې ځینې جوړښتونه یا ساختمانونه دي چې په هغو کې مشکل پیدا شي، نو دغه برنګس پیدا کېږي چې دا هم په دې خاطر چې دا تشخیص تطبیقي تشخیص وکولی شي، نو باید یو لومړی فشار چې کوي که چېرته په فشار کې څه د وینې فشار کې څه خبره نه وه، نو بیا کېدای شي د غوږو ستوني او پوزې د ناروغیو یو ډاکټر سره مشوره وکوئ چې د هغوی ستاسو دغه راپیدا کړي او لازمه درملنه وکړي.
بله تشکر. درویش بگه شما هم در این مورد بعضی سواله رو ما ملاوه کنم، یکی تعداد زیاد از شنونده ما یعنی مردم افغانستان شرق زیدی که در گوش خود یک چوب درو میکنه سب و هم باعث از این رنگست مرنگست نمیشه، یکی مثلا ترد ششتن گوش ها چطور باشه اگه در این مورد اگه معلومات بتیرم؟
پر ترتیب کوچی سب دمیده جوش یا دمیده شیدل دا دیر معمول سنگ دا که دا محل ډیره ودی دنه شکایت دی د لاملونه بلا بیل دی لومړی دا غذایی رژیم کچې تاسو کړی شان تر و یا داسې شان چې د میډی د تخریش سبب کیږي دا خوري، نو دا غذایی عادت د دې لامل کیږي چې د میډی جوش پیدا کی. بل لکه سرنګ چې ما یادونه وکړه یو ډول میکروب د ایچ پیلوری په نامه شتون لري چې د معدې اسیدیتي یا دغه تیزاب زیاتوي او د معدې د جوش لامل کیږي. بل دا ده چې دغه د معدې تکلیفونه یو څه هم موسمي تړاو لري، له موسم سره نه تړاو لري، مثلا د ژمي کې د پسرلی په پایل کې، د مینی په پایل کې، همدارنګ د دوبي په پایل کې دا یو ځل زیاتیږي د معدې تکلیفونه. او د غذایي رژیم په کنټرول سره دا بیرته ورو ورو له منځه ځي، خو باید لومړی غذایي رژیم خپل کنټرول کړي، داسې شیان وخوري چې په معدې باندې هم بد اغېزه ونه کړي. او بل د ایچ پیلوري لپاره لابراتوري معاینه ترسره کړو. او بل خبر دا ده چې بې ځایه درمل ونه کاروو، ځکه ځینې درمل د درد لپاره کارول کېږي، ډېری دا درمل د معدې د ستونزې لامل کېږي او زړه شول یا د معدې شول منځته راوړي، نو دغه د ما دوی ته. او بل د کرونا په برخه کې دوی ویلي چې کرونا وایروس عام شوی ده، خو موږ هېڅ کارولي او موږ نه یې ناروغه شوي. که چېرته دوی رښتیا هم داسې ژوند ولري لکه د کوچانو په شان چې په یوه خاصه سیمه کې شنه سیمه کې له ګڼې ګوڼې نه په لیرې ځای کې ژوند کوي، هلته کېدای شي دوی روغ پاتې شوي، خو د کرونا ستونزه بیا هم تنفسي سیستم سره ډېر تړاو لري. او هغه کسان چې په ګڼې ګوڼې کې ژوند کوي په داسې خراتو کې ژوند کوي چې هلته د هوا ککړوالی زیات دی، د هوا د ککړوالي کچه لوړه ده، نو هلته دا ناروغۍ رښتیا هم ډېره لیدل کېږي. او که څوک په داسې
کلیوال سیمو کې یا پداس سیمو کې ژوند کې چې دا ګونه کم ده هلته دا پیښه کمی ده.
خب درویش صاحب، دکتر صاحب درویش، حال نوبت شماست.
در قسمت سوال شما اول بایم که استفاده از چوب و یا بعض کسا سیخ یا اتزار در گوش خود داخل میکنن و بخصوص بیشتر کسا از چوب گوگرد استفاده میکنن بر پاک کردن داخل گوش خود، باید بگویم که استفاده از اینا فوق‌العاده خطرناک و ضرر داره. دو ضرر بسیار عمده، یکی که از زمانی که از چوب گوگرد که او قسمتی که مساله داره استفاده میکنه، این خطر التهابات، حساسیت های گوشت افزایش میتر، چون در ترکیب خود سلفر داره چوب گوگرد و این باعث تخریشات جلدی، حساسیت های جلدی و آسیب رسیدن به خود پرده گوش میشه. و خطر دومیه که سیخ یا چوب اینا زمانی که استفاده میکنن، میشه که سیخ و چوب با انده غفلت تماس، حرکت، دکه خوردن تماس کنه با خود پرده گوش و او را پاره کنه، از بین ببره و تخریب میشه که ممکنه تا بعد ترمیمش مشکل باشه یا هزینه بردار باشه. با این خاطر از این چیزا استفاده نکنن و اینا اگر طولانی مدت دوامدار بدون احتیاط استفاده میکنن، قطعا اون مشکلی که ممکنه درنگست گوش ویز در گوش اینا را هم ممکن بار بره، گرچه اینا دلایل دیگه هم داره که پیشتر دکتر یونسی هم اشاره کردن. و در قسمت جوش معده که از قندهار صحبت کردن، من خوب بود که میتونستم پشتو خوبتر گپ بزنم. به علاوه چیزایی که دکتر صاحب یونسی گفتن، من یک چیزی که بسیار عامیانه در هر خانه، حتی بخصوص برای کسایی که در گشت و گذار هستن، برای برادرای کوچی ما میتونم بگویم که ما چیز به نام آب درمانی داریم بر معده که خیلی نتیجه بخش بوده. من مرضایی که خود مواجه بودم اینا را هدایت دادم، استفاده کردن، نتیجه خوب گرفتیم. یه که زمانی که صبح از خواب میخیزن، بعد از اینکه دستان خود آبکش میکنن، وضو نماز میکنن، پیش از اینکه غذا بگیرن یک دو گلاس آب گرم را بگیرن، این کمک میکنه همو میزان بلند اسید معده را کاهش میده و از او سوخت و جوش و درد یا دمیشه که در قسمت بالای معده به وجود میاد، از او را کمک میکنه. اما این تداوی قطعی و نهایی نیست، یک تداوی کمکی و مفید است. اما تداوی قطعیش یه که استولگزم یا همون مواد غایتر ماینه لابراتوار بکنن، خوبترین ماینه همی است که تا یک معلوم شوه ایچ پایلوی دمیده وجود داره یا نه و دوای مخصوص شو بگیرن. دیگه یک از غذاهایی که فایبر داره، ما بر کسایی که مشکل سیستم هضمی در مجموع داشته باشن توصیه میکنم، کسی مشکل معده داره، روده داره، در هضم و جذب مشکل داشته باشه، غذاهای فایبردار بر از اینا خوب است. غذاهای فایبردار مثلا یک نمونه ای که همه جا در دسترس است زردک است که اگر این رو بتانن و کسایی که میتانن به صورت خام پاک کنن بیجون هر شب یا هر گاهی بیجونی کمک میکنه فایبردار، یا اگر این کار کردن نمیتانن میتانن آبجوش کنن استفاده بکنن. سبزیجات بسیار مفید است، کمک میکنه برای پروسه هضم و جذب مواد غذایی در مجموع بر سیستم هضمی. میوه‌جات زیاد مفید است، به خصوص میوه‌جاتی که فایبر داره، مثلا سیب خوب است، بی اینا زیادتر فایبر داره، یا اینا کمک میکنن با داشتن فایبر و مایع کمک میکنن پروسه هضم سریعتر پیش بره و جذب خوبتر صورت بگیره. اون مشکلی که صحبت میشن که دلجوشی و دمیش اینا پیدا میکنن، او را تا حد در کنترل بکنن.
درویش صاحب، یونسی صاحب، یک به دیگه، بعض پروفیسورها و متخصصا یا توصیه میکنن که امی انسان که از ما شما بخیل ما شما را میگن، هیچ میگن توجه نمیکنن به ساعت خود، وقتی که گرب افتید بعد از او توجه میکنن. از او خاطر هر انسان وظیفه‌ش است که امی بدن از خداوند تعالی به امانت گرفتن، به این امانت میگن احترام نمیکنن. یعنی از او خاطر باید اول خود بشناسه این پای بر چیز، این بینی بر چیز، چشم بر چیز، خداوند ایره بر چی داده، عقل بر چی داده، کلره بر چی داده، ایره یک مطالعه باید بکنن، بفهمن که این بادی ده که سینوسون میبرن این بچی به درد میخوره، وظایفش چیز چطور کار میکنه. یک موتر که میخره خب از بالاش تیر میشن، از پایینش میبرن، از زیرش خواه میکنن، این پاکش میکنن، مگه من بدن انسان هیچ توجه نمیکنن. از او خاطر به خاطر از این که مردم در بدن خود احترام بکنن، ایره بشناسن، چی توصیه میکنن سب؟
نظر سب دوستاش درست فرمودن شما، راستی هم که تمام بدن باید تمام فعالیت‌های خود به تعادل پیش ببره، چی سیستم هضمی، چی سیستم تنفسی، سیستم قلبی، سیستم تناسلی بولی، تمام فعالیت‌ها باید به تعادل باشه.
مثلا اگر گیریم که غذا خوردن، مثلا از نظر اسلامی معده را باید آدم به سه قسمت تقسیم، یک قسمت از مواد غذایی جامع، یک قسمت از مواد غذایی مایع و یک قسمت هم برای هوا. حتی میگن که یک کسی که اگر پیش از اینکه احساس سیری کنه باید غذا را توقف غذا خوردن توقف. از این خاطر در سیستم تنفسی در زیاد جایی که مثلا دید و گرد و خاک باشه از اونجا خود نگاه کنه، یا در خانه خود کوشش کنه که از آلودگی اتاق، خانه و حتی محیط خود بکاهد یا بیخی ایر از بین ببره اگر میتونه. مثلا در هر سیستم بدن باید امی تعادل در نظر بگیره. مثلا امی سیستم تناسلی و بولی در نظر بگیره. در خدمت سیستم بولی مثلا ادرار زیاد محکم نکنه، یعنی به وقتی که ادرار داشته باشه فیل تقاوت احساسش میشه، باید او را به وقت زمانش دفع کنه و رفع کنه. همچنان برای اعصاب استراحت لازم است. مثلا یا انواع غذایی که میخوره، مثلا زیاد نمک خوردن، بعضی کسا میگه که ما عادت دارم ولش هیچ چیزی را خوردن نمیتونم خوری، ولی را متوجه نیست که اگر نمک بیشتر از حد خورده شوه این باعث امراض مختلف بخصوص بنوستن فشار خون و خیر امراض سکته های دماغی، سکته های قلبی میشه. همچنان خوردن غذای بسیار زیاد چرب، شیرینی باب بسیار زیاد. قبلا یکی از دوستا گفت که جوش میده سوزش میده باره، حتی غذای بسیار شیرین و بسیار شیرین اگر خورده شوه ای هم باید که اسیدیتی یا تیزاب بلند میده میشه. من هم میخوایم که تمام گفار ما سلام و نوبت میتونم به دریش صاحب، اگر دریش صاحب چیزی بیتنی داشته باشه.
بله تشکر یونسی صاحب. ممی دکتر صاحبا بسیار خوشم می آینا به یکی دیگه بسیار احترام میکنن. بسیار قابل تقدیر است که دکتر صاحبا چطور تر معدب هستن، ما چه در سیستم از یا کدام تغییرات آمده چی بلا اگنی ما جورنالیست ها خود یکی دیگه جنگ میکنیم. دکتر صاحب درویش چرا قدر معدب هستن صاحب؟ شوخی تیر شده صاحب، شما ملاوه بکنین مردم باید اعضای بدن خود بشناسه یا نشناسه.
نظر صاحب تشکر، تشکر از دکتر صاحب یونسی. ما یک گفت دیگر میخوایم ایتو بگویم که شما پیشتر از موتر یاد کردین داغاز بتون، من میخوایم امور به یک شکل دیگه بگویم. زمانی که ما میخوایم موتر را بار کنیم صاحبش حتما دور برش میگرده سعی میکنه میگه بدر زیاد بالا نکن، جمپینش میشینه، نفهم کمانی خم میخوره، کفش نمیتونه، نفهم مکسلیتر نمیگیره، این میگه پار دریورا معمولا میزنن. نه
بله
چرا ما این کارو میکنیم؟ به خاطر از اینکه ما میگیم که به اسلام موتر زوربار نشه. عین چیز ما در مورد انسان بگویم، تمام سیستم های انسان که دکتر صاحب نظر بعضیش را بسیار مشخص یادآوری کردن، بسیار خوب توضیح دادن، تمام سیستم های بدن در یک حالت فعالیت نرمال ضرورت داره و فعالیت نرمال زمانی میسر برای از که ما نه این سیستم ها را به اصطلاح کم خرج بگذاریم و نه این سیستم ها را زوربار کنیم، به اصطلاح بسیار عامیانه‌اش بگوییم. یعنی نیم سر معده که یک دوستمان سوال داشتن برای معده، اگر ما این را کم خرج بگذاریم، یعنی غذا برش نرسانیم، گشنگی های دوامدار تحمل بکنیم، غذا نگیریم، قطعا چون تیزاب معده به صورت نرمال از اون غدوات مخصوصه که در معده اینا وجود داره افراز میشه و این مواد یا این تیزاب ها یا این انزایم های هضمی می آید و وارد معده بالای غشای مخاطی یا مو لایه داخلی معده اثر منفی میگذاره، او را تخریب میکنه یا تخریش میکنه. در نتیجه باعث از این میشه که اگر به صورت دوامداری حادثه اتفاق میفته، فرد معدهش دچار یک التهاب، یک سوزش، یک درد، بسیار پیش رفتهش حتی استفراغات خوندار اینا میشن که شما شوندین مردم میره ماینات میکنن میگه معده زخم است، زخم شده. این یک از دلایل و همین قسم همین رو زوربار نسازیم که ما معده را مثل جوال واری پر کنیم که او حتی همون حرکت نرمالی را که او یک فضا ضرورت داره داخل معده، او فضا را هم ما پر کنیم، نگذاریم که معده همون حرکت نرمال خود را به صورت عادی حرکت بده، مواد را به اصطلاح بسیار عامیانه بگویم که
مواد غذایی گرفته شده در داخل معده گدوات کنه و زمینه هضم زور فراهم بسازه. ما تا گاهی ممکنه این زمینه را هم از معده بگیریم به خاطر پرخوری زیاد، اوورلود ساختن یا مو زوربار ساختن معده. و به عین ترتیب سیستم قلبی، سیستم تنفسی. چون موضوع امروز سیستم تنفسی است، یک کمک در این قسمت توضیح بدم اگر وقت باشه.
آها بفرمایید.
سیستم تنفسی یک سیستمیه که بالای سیستم قلبی اثر مستقیم داره و سیستم قلبی به صورت فیدبک بالای سیستم تنفسی اثر داره. اگر ما به صورت دوامدار در یک محیط زندگی میکنیم که اونجا گرد و خاک و دود و ذرات مختلف فلزات، حتی مثلا کسایی که در فابریکه های فلزکاری کار میکنن یا فلزکار هستن یا نجار هستن در محیط گرد و خاک چوب اینا کار میکنن، نانوا هستن، کسایی که در معدن زغال کار میکنن، اینا اگر به صورت دوامدار با همیت یک محیط مواجه هستن که از هوای آلوده محیط تنفس میکنن و شوش از اینا در معرض خطر قرار میگیرن، همون کسای هوایی را که ما پیشتر در آغاز صحبتیم گفتم اونا آسیب میبینن. وقتی ما تنفس میکنیم ذرات کربن، ذرات زغال یا فلز، کسای فلزکار هستن یا نجارا، ذرات بسیار کوچک چوب اینا میره وارد سیستم تنفسی میشه و در روی کشتای هوایی میشینه و اونا را امو زمینی تبادله اکسیژن و کاربون دای اکساید که با دوران خون ارتباط داره، از امو ویگشای نازوکی که میان خون و کشتای هوایی وجود داره، اون زمینی تبادله اکسیژن و کاربون دای اکساید از اونجا گرفته میشه. میزان اکسیژن رسانی به انساج دیگه بدن مثل مغز، قلب، جگر، دست‌ها، پاها کم میشه. وقتی کم شد، برعکسش رکودت یا باقی ماندن کربن دای اکساید در اعضای بدن، در دست‌ها، پاها، مغز، دیگه اعضای بدن بیشتر میباشه. در نتیجه شخص که به صورت دوامدار با یک محیط آلوده مواجه است در دوچار مشکل تنفسی، ممکنه نفس تنگی، ممکنه سرفه، ممکنه دردهای قفس صدری و این مشکلات ممکنه مواجه شوند. وقتی فرد با مشکل تنفسی مواجه شد بنا به دلایلی که گفتم، این بار قلب را با زیاد می‌سازد. قلب مجبور میشه که او کمبودی اکسیژن که در اعضا وجود داره که به اندازه نیاز به انساج نمی‌رسه، مجبور میشه قلب او را جبران کنه به صورت تست تست پمپ کردن. یعنی اگر به صورت نرمال در یک دقیقه حوالی 72 مرتبه قلب پمپ میکنه خون را، حال مجبور میشه 80 مرتبه 90 مرتبه خون را پمپ کنه تا که اون ناقصه ای که در انساج به وجود آمده او را جبران بکنه. در نتیجه ریت قلب میره بالا. ریت قلب که بالا رفت، عضلات قلب مجبور میشه زیاد فعالیت کنه و عضلات قلب ممکنه زخیم شود.
یونیسی صاحب شما چیز علاوه میکنیم؟
متنه ما پرسان میکنن که امی وزن نرمال بدن ما چکه باید باشن. اگر بسیار با کوتاه بگویم، اگر وزن قد یک کسی یک متر مثلا 50 سانتی یا یک متر 60 سانتی، فرمول طوری هست که امی یک متر منفی میکنه، سانتی را به کیلوگرم تبدیل میکنه، از 60 میتونه که 5 کیلوگرم بالاتر یا کمتر داشته باشه. اینمی وزن نرمال یک شخص است.
در برنامه آینده کوشش میکنیم مسئله میده را بگیریم، نقش میده را در بدن انسان. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب، دکتر متولی یونسی مدیر عمومی صحت اطفال در وزارت صحت عامه، دکتر صاحب دکتر احسان الله درویش مدیر ارشد مدیریت علوم صحی افغانستان، از اشتراکتان یک جان تشکر.
قران یا مادلوی الله بنده ما منن کې دغه ما د خورې نه پیدا ما بچي زدا وای ما
ز سمر قیمتي ما
او بیا شادی ماست.